رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنای د دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ملکیانو د مجروب له کچا لوړه شوې. یو لوړ پوړی پاکستانی هیئت د شنبه په ورځ کابل ته ځي او د امریکا د کانګرس رئیس له خپلو انډیوالانو نه غوښتنه وکړه چې د اف بی آی د تحقیقاتو په اړه د سری یادداشت خپرولو په باب له احتیاط نه کار واخلي.
په روانه خپرونه کې به د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم واورئ. د افغانستان دولت وایي یو پاکستانی پلاوی به په افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ډیورند د کرښې په هغې غاړه کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
و او حیات باید با مقابل سوالایی که اونجا ارائه شده جانب مقامات افغانستان معلومات دوباره ارائه خواهد کردن.
د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې داعش واړه ماشومان جګړې ته اړ باسي.
ماشومان ډیرو تقریبا ډیر کسانو بس دا مسلی هغه به تکړه او د ماشومانو ذهن د غي بس بیا نور سوچ نه کا ډایرکټ بس کندهاري عملات هو يم کا یو
او د خبرونه په ورسته برخه کې د پولیو یا ګزان پاړه د پوهاوی د ډرامو د لړۍ په برخه کې د ژوند په لور د ډرامې نو لسمه برخه درته اورو. اوس د دې سات پوره خبرونه درته سید سلیمان شاو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانیزی چې پرون د اسلام آباد نه یو ورځنی سفر وروسته په کابل ته راستانه شو، نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکې شنبه په ورځ یو پاکستاني هیئت افغانستان ته سفر کوي. معصوم ستانیزی وویل
د شب ژمنې پر بنسټ ښایي د شنبه په ورځ د هغوی یو پلاوی کابل ته راشي او هغه پلاوی باید د هغو پښتنو په وړاندې چې هلته شوي او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوي هغوی به د خپل دریز او په ورته وخت کې د خپلو اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
په عین وخت کې نن د پنجشنبه په ورځ د کابل د ښار په لسګونو ښاریانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالینو د پاکستان سفارت ته څرما مظاهره وکړه.
دا یو ورځ نه ده، دوی نه دي پوسی ورور جن پاکستان خلکو سره وعده کوي چې زه دی ورور یم، د ورورۍ لاس ورکوي او شاته واري پر کوي پوسی ورور.
احتجاج کوونکو د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل او په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو پړه د پاکستان د استخباراتي شبکو په غاړه واچوله. هغوی د ملګرو ملتونو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو نه غوښتل چې د پاکستان نوم د ټیریزم په لیست کې شامل کړي. تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د کراچي پولیس ویلي دي چې د یو سابقه دار بلوچ سیاستمدار میر خزر خان بجرانی او د هغه د مېرمنې مړی چې په مرمۍ سور شیو د هغه په کور کې موندل شوی دی. معلومه نه ده چې چا وژلې دي او کو خپل ځان نو وژلې. د پی خبري اژان د رپورت خلاصه شافی سردار تاسو دراوري.
په پاکستان کې پولیس وایي چې د میر خزر خان بجرانی او د مېرمنې مړی په کراچي کې د هغوی په کور کې پیدا کړی دی. پولیس ویلی دی په دې حقله تحقیقات کوي چې معلومه کړي چې آیا دوی وژل سوي او که یې په خپل ځانونه وژلي دي. میر خزر خان د سند ایالت د پراختیا او پلان جوړونې وزیر و. د پولیسو جکپړې صحیح منصب توقیر نه یې ویلي دي چې په کور کې خدمت کوونکو د خزر خان او میرمنې مړی د هغوی د خوب په کوټه کې پیدا کړل او پولیسو ته یې احوال ورکړ. په کور کې د غلا هیڅ کومې نښې نه دي لیدل سوي. بجرانی د پاکستان د پیپلز ګوند غړی دی چې په خوا په فدرالي حکومت کې وزیر هم و. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په مجلس کې د استخباراتي کمیټي او دیموکرات لوړ پوړ غړی ایډم شیف الزام لګولی چې په دغه کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړي په قصدي ډول کوشش کوي هغه سری میمو یا یاداش مسخه کړي چې تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه ترتیب شوی و. د ایډم شیف وایند د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د جمهوري ګوند غړي زیار باسي چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د جمهوري اسټمپ له مشاورینو سره د پټو اړیکو په اړه د ایف بی آی او کانګرس د تحقیقاتو نه د خلکو توجه او پام په بل خوا واړی. د کانګرس رئیس پال راین نن د پنجشنبې پر ورځ خپل ملګرو ته خبرداری ورکړ چې د دغه سری یاداشت په خپرولو کې د زیات احتیاط نه کار واخلي. د پولند د سنا مجلس د هولوکاست یا د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې په پولند کې د یهودو د ډلهیزو وژنو په اړه نوی قانون په دواوی موافقو او درشتو مخالفو رایو منظور کړ. د نوی قانون له مخې څوک حق نه لري چې په پولند کې د نازی آلمان د عسکرو په لاس د یهودو په قتل عام کې پولند ککړ کړي او هغه څوک چې دغه خبره کوي سخته سزا به ورکول کیږي. دا سازو مجلس تیر هفته منظوري ورکړې وه او کله چې جمهور رئیس ایډیز جیډوا توشیح کړي د قانون بڼه به غوره کړي، خو متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او اسرائیلو په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس ایډیز وای چې پولند د نازیانو په دور کې په خپله خاوره کې د یهودیانو د ډلیزو وژنو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. دولتي څارنوالانو د هغه اسپانوي سندرغاړي لپاره د درې کلونو بند سزا غوښتنه کړې چې ګمان کیږي په ټویټر کې د ټیریزم په ستاینه کړې وه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ خلاصه اشق الله رحیم زین اوري.
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د ستایلو ترڅنګ د هسپانی سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی. د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمه کې حاضر شو. په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2014 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلوالې ډلې په ټویټر کې سایلی دي. د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي. په محکمه کې څارنوالانو په هغه دا تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی. هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده. تمه کیږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي. څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي دا سندرغاړی 50,000 ډالره نقدي جریمه هم شي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې په نړیواله سطح په برما یا میانمار کې د اقلیتونو په ضد د تیری رپورټونه خپرېږي او خلک یې سخت په فقر او غربت کې ژوند کوي، د برما پوځ د روسیې نه د 200 میلیون ډالر په ارزښت پرمختللې جټ الوتکې اخلي. د روسیې د تاس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې روسیه په برما باندې شپږ فرونده ACU 10 ډول جنگي الوتکې خرڅوي. او په عین وخت کې د امریکا خبریال سټیو سانفورد په خپل رپورټ کې چې د برما له چیانګ مای له سرحدي ښارګوټي نه رالیږلی دی وایي چې د مذهبي او نژادي اقلیتونو په خلاف د برما د پوځ تیری د پخوا په څیر دوام لري. یوازې د 2002 میلادي کال نه تر اوسه د شان په ایالت کې د برما د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 300,000 کسان بې کوره شوي دي او په شاوخوا ځنګلونو کې پناه اخیستې ده. د بشری حقوقو د نړیوالې مؤسسې هیومن رائټس واچ مسول فیل رابنسن امریکا غږ ته ویل چې نړیواله ټولنه ورنه پوښتنه نه کوي او د برما پوځ له 1968 میلادي کال نه په بدریغه توګه د مختلفو اقلیتي ډلو پر ضد تصفیوي عملیات کوي او په زرهاو کسان یې تر اوسه وژلي او یې په محبسونو کې غورځولي. دا د سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غاښنه راډیونم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد له سفر نو وروسته نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د راتلونکو شنبه په ورځ یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. او په افغانستان کې د وروستي بریدونو او د ډیورند د کرخې په هغه غاړه کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه د افغان حکومت پښتون ته جواب وای. پام دې اکلاد له کابل نه د لیمین یزی را لګلې رپورت اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سره په یو غټ خبري کانفرنس کې پاکستان ته د خپل سفر جزئیات له خبري اعلان سره شریک کړل. او د پاکستان له صدر اعظم، د هغه هیواد د استخباراتو رئیس، د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره څه باندې یو ساعت غونډه یې ګټوره وبلله. ښاغلی ستانکزي وویل په مختلفو کټګوریو کې د یو شمېر کسانو نوملړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د روزنیزو مرکزونو په اړه یو لړ اسناد او شواهد د پاکستان لوري ته سپارلي دي. هغه وویل
احتمالا روز شنبه با اساس تعهدی که صورت گرفتن
د شبه ژمن پر بنسټ خای د شنبه پر ورځ د هغه یو پلاوی کابل تراشی او هغه پلاوی باید د هغه پښتون په وړاندې چې حل ته شوی او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوی هغه به د خپل دریز او په ورته وخت کې د خپل اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل د پاکستان لوري وړاندیز کړی چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه نږدې همکاري ولري. ښاغلی برمک وویل
رئیس ایسای و وزیر داخله پاکستان مشخص پیشنهاد کرد
د پاکستان د ایسای رئیس او د کورنۍ چارو وزیر مشخص وړاندیز وکړ د دې لپاره چې موږ د ډول پیښو مخنیوي وکړو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په ډیره عالی کچه یو میکانیزم جوړ شي چې له هغې لارې موږ شو کولای معلومات او استخباراتي
اطلاعات استخباراتي شوه.
د ښاغلي برمک پر وینا پاکستان وړاندیز کړی چې دا میکانیزم په سیاسي او د امنیتي بنسټونو په کچه جوړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غراز وویل چې پاکستانی چارواکو ته یو شمېر اسناد سپارلي او د دواړو هیوادونو پلاوی به راتلونکې اونۍ په کابل کې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو پر څرنګوالي بحث وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید دا مهال د ترهګرو په ځپلو کې عملي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید غفور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي پر وینا د ډیورند کرښې په هغې غاړه کې د طالبانو د روزنیزو مرکزونو موجودیت په پاکستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د مشرانو حضور د هغو مدرسو شتوالی چې سخت دریځي دوده وي او د افغانستان په خلاف د تروریستي ډلو فعالیت هغه موارد و چې له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې په غونډه کې ورباندې خبرې وشوې. ښاغلي ستانکزي خبریالانو ته وویل افغانستان تمه لري تر څو پاکستان د هغو تروریستي ډلو په وړاندې چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دي عملي اقدامات ترسره کړي او که پاکستان په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته نه کړل افغانستان به د نړیوالو او سیمه ییزو مراجعو له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی. په 2015 کال کې د داعش ډلې د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت د خراسان ولایت په نوم یوه نوې جبهه جوړه کړه. د افغانستان په ختیځ کې جنگیالي ځای په ځای کړل او د اچین ولسوالۍ په شمولې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې جګړې پیل کړې. داعش د ماشومانو په ګډون د سیمې خلک جلب او جذب کړل. امریکا غږ له دوو ځوانانو سره چې د داعش په لیکو کې جنګېدلي خبرې کړې.
زالتن حکلانو ما اوس دولس کلانې ما کله کله به ویډیوګانې را ته ښکاره کولې چې دغسې د هکړی جنګونه او د هغه مونږ سره ښایي او پیدایي د هکړی.
داعش لال محمد او ورور یې بختلي ته دوه کاله ښوونه او روزنه ورکړه خو دوی اوس بیرته عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. موږ د دغو ماشومانو له کورنۍ سره د هغوی د پلار او یو تن محلي پولیس په حضور کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې ولیدل. د داعش جنګیالي د جلب او جذب په خاطر د دغو تنکو ځوانانو کور ته ورغلي وو.
د ویډیوګانې به موږ ته خودش داعش ظلم کا داعش ظلم کا کوم ارګانونه چې دا دوه سره چې ولیاړ دي کاپر شاته یو دوی مخ ته ولیاړ دي که نه موږ له دا احساس راغی چې موږ بس دوه په زت ودرګو بس دوه سره جنګ وکړو.
د دغو ځوانانو پلار له داعش سره په یو ځای کېدو خپل زامن هم د جنګ ډګر ته راکش کړل.
دغه شپاړس دغس خوش نګیرم هلته نه وه ماشومان ډیر وو تقریبا ډیر کسان وو بس دا مسئلې هغه به تکړه او د ماشومانو ذهن دغه وي بس بیا نور سوچ نه کړه ډایرکټ بس که انتحاري حمله ته وایم که یو کړو ډایرکټ دا کار ده چې ټول تکلیفونه بس داسې ډایرکټ پر جانت لري.
روزونکو پر دوی عملی او نظری مشق او تمرین وکړ او دوی ته د کلاشینکوف اتومات تومانچو بمونو او راکټ لانچرو د کارولو طریقه وښودل شوه.
او اسکاټه چرواغ وست ویل چې لا دا خبر شي موږ به پوستو له خو مې جنګونه وکړو او ته به لاړ شلی ولسوالۍ مې به پیدایي وکړې.
دغه ځوانان او پلار یې پس له دې چې په یوې نښتې کې ماتې وخوړه بیرته خپلو مینو ته وګرځېدل. د دوی پلار اوس له پولیسو سره همکاري کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی امریکا غږ ته په یوې تازه مرکې کې ویلي دي چې بهرنیان په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي.
اطلاعات کافی به دست مردم بود و بیا بدن با ما شریک میکردن بعد از اینکه تقاعد کردم البته که 3 سال پیش که داعش توسط خارجی تقویه میشه و خارجات اینجا کی هستن؟ خارجات اینجا و امریکا هست.
خود افغانستان حکومتی چارواکی وایی چه پاکستان لدایش سخملا تر کهی او داو جنگیاله و ترشا دی سیم استخبارات ولردی. دایش لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مسلې ته اشاره د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر وایي چې حکومت د دایش ټول تبلیغاتي وسیلې لمنځه وړي دي.
په هغه وخت کې چې دایش هلته رادیو درلودله، بدرې دفې څلور دفې خپله رادیو فعال کړه، که تاسو ته معلومات وي هغه رادیوګانې موږ د دوی تخریب کړې، د دوی د تبلیغاتو مخه مو ونیوله. د دې څنګ زموږ دینی عالمان په ټولو غونډو کې تاسو به تېره ورځ لیدلي وي چې په کابل کې غونډه وه، هغوی په دې خپلو خبرو کې د داعش په ضد باندې فتوا ورکړه، د مخالفینو په ضد یې فتوا ورکړله.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو همکارانو تر اوسه د داعش څلور جګپوړي قمندانان په ننګرهار او کنړ ولایتونو کې وژلي دي، او اوس د افغانستان په ختیځ کې د دغې ډلې خطر ډیر کم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. ملت ته په خطاب کې د ولسمشر ټرمپ د وینا اغیزه په عمومي ډول مثبت یاده شوې ده، او جمهوري غوښتونکي پرې خوشحاله دي. خو د 2018 کال په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په تړاو جنجال روان دی. د کانګرس یو مخکښ دیموکرات غړي ویلي دي چې جمهوري غوښتونکي یو سری او محرم مکتوب سپین ماڼۍ ته تر لیږلو مخکې تحریف کړی دی. د دې نوو پرمختګونو په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د دغه سری سند په اړه له ولسمشر ټرمپ نه د سې شنبې په ماښام دا خبره وروسته له هغه نه واورېدل شوله چې د جنوبي کارولاینا استازي جیف دانکن وویل راځئ چې دا سند خپور کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته وویل هو، اندېښنه مه کوه، 100% کې به خپور کړو. په عین حال کې دیموکرات استازي ایدم شف د جمهوري غوښتونکو د کمیټې مشر ډیوین نونس ته په یوه لیک کې خبر ورکړ چې دیموکراتانو ته د چهارشنبې په ورځ دا معلومه شوله چې په دغه سری مکتوب کې ګوتې وهل شوې. د کمیټې غړو ته دا فرصت په لاس ورنغی چې هغه وګوري.
دا یو ډیره خوشینونکې ورځ ده، ځکه چې نن زموږ خپلې کمیټې د ولسمشر ګټې او ښایي خپلې سیاسي ګټې له ملي ګټو نه لوړې وګڼلې، او دا حالت ډیر ربړونکی دی.
د ډیوین نونز ویان د دې په ځواب کې وویل چې د دې سری سند هغه نسخه چې دوی سپینې ماڼۍ ته ورلېږلې ده په هغې کې ډیره کمه تصحیح شوې ده، خو دیموکراتان هڅه کوي چې له هغو تیرو نه چې په دې مکتوب کې تشریح شوي دي د خلکو پام بلې خواته واړوي. له بل پلوه راپورټونه وایي چې د ملت ته خطاب له وینا نه وروسته په عمومي ډول د خلکو ځواب د ولسمشر ټرمپ د وینا په وړاندې مثبت دی. دا ځکه چې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې پر یووالي او دوه ګوندي همکاریو ټینګار وکړ. دې کار جمهوري غوښتونکي خوشحاله کړل، خو دیموکراتان لا پر هغه شکمن دي چې اصلي مقصد به څه وي.
موږ ټول په ګډه د یوې ډلې امریکایانو او یوې کورنۍ په توګه هر څه کولی شو. دا زموږ د ټولو شریک کور دی، یو زړه، یو مقصد او د امریکا یو ستر بیرغ لرو.
جمهوري غوښتونکي وایي د ولسمشر پیغام او لهجه د ګډ دوه ګوندي کار لپاره نرمه وه.
هغه د کورنۍ د صحي رخصت په تړاو چې پیسې به یې حکومت ورکړي خبرې وکړې. د زیربنی خدماتو خبرې وکړله. د کارګرو د روزنې او مخدره موادو خبرې وکړله. دا ټولې خبرې دوه ګوندي اهداف دي.
دیموکراتانو د هغه د خبرو په اړه اکثر لاسونه نه پړکول او دا یې څرګندوله چې هغه اخلاص نه لري. د ډیرو دیموکراتانو سره دا پوښتنه وه چې آیا ولسمشر او کانګرس به په رښتینې توګه دې ته لیوال وي چې د کډوالۍ پر جنجالي مسله روغه جوړه
وکړي.
دیموکرات جیم مکګاورن وویل د ولسمشر نظریات د کډوالۍ په اړه افراطي دي او د ډیرو کمو خلکو خوښېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د روسي رسنوي د راپور لمخې د پاکستان او روسي ډیپلوماټان په ماسکاو کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري کړې دي. د افغانستان په وضعیت د روسي او پاکستان د ګډو خبرو په اکلمو په ماسکاو کې د میشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن سره مرکه کړې. هغه لومړی د دې خبرو په اهمیت غږیدلې.
زه فکر کوم چې دوی د افغانستان لپاره دا خبرې دونه ګټورې او یا د هغوی د افغانستان د ګټې لپاره نه، بلکې د هغه څه د کنټرول لپاره او د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره چې دوی د افغانستان د جنگ په اړه لري او متاثر دي دغه دواړه هېوادونه د افغانستان د جنگ نه یا د افغانستان په جنگ کې د دوی ګټې په خطر کې دي، د دغه څه د راسته لاوړلو لپاره د افغانستان د حالاتو په خکېدو او بدیدو کې که د افغانانو ګټه یو کتاوان دوی په دغه خبره باندې دوی نه متاثر نه دي، خو د خپلو ګټو لپاره متاثر دي، پاکستان هم او روسیا هم. او زه فکر کوم دوی غواړي چې دغو ګټو کې سره نږدې شي نسبت دې ته چې دوی په افغانستان کې د سولې ډېر زیات خبرې ته علاقه مند دي.
بله، د پاکستان او روسیې کومې مشترکې ګټې دي په افغانستان کې چې دغه دوه ملکونه د افغانستان په وضعیت مشترک نظر ولري، همغږي شي او د وضعیت د بهبود لپاره به مشترک نظر ورکړي؟
د روسیې او پاکستان د روابطو خواله یا بدواله د شوروي د زمانې څخه کوم مخکنه پیشینه نه، البته خواله بدواله خو یې سره نشول، خو دا کوم مخکنه پیشینه لري. د شوروي په زمانه کې هم هغه وخت پاکستان روسیې یا شوروي د افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې. پاکستان د امریکا او یا غربیانو په څنګ کې ولاړ و، د شوروي او روسیې د هغه په هغه جمله کې د روسیې سره ښې اړیکې نه درلودلې. خو په دې وروستیو وختو کې هغه وخت چې کله د یوې خوانه د امریکې په خارجي سیاست کې پاکستان ته ښه ځای نه دی ورکړل شوی او یا د خپل مناسباتو تمایل افغانستان طرف ته تمایل پیدا شوی دی، نو پاکستان هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې دغه یو زورور ملګری پیدا کړي لکه روسیا، او چې روسیا هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې د افغانستان په یوازې یو بل شریک پیدا کړي چې هغه پاکستان دی. نو زه فکر کوم چې د دغو په دغه تمایلاتو د دوی دروازې ته نږدې کېدل د دوی لپاره ګټې لري.
بله، یو بل موضوع ته چې غواړم ساس نظر واخلم ډاکټر صاحب، چې سیمه ایز رقابتونه څومره دغه دواړه هیوادونه د ته هڅې چې باید د افغانستان په قضایاو کې دوی دخالات وکړي.
واضح ده په ځانګړي ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو او هغه ستراتیژي چې دوی د افغانستان کې د جنگ په اړه یا په افغانستان کې د سولې د راوستلو په اړه باندې اعلان کړل، او په هغه کې پاکستان ته په کلک غوته ونیول او پاکستان یې د دغه خبرو نو وروسته د معین انزوا سره مخامخ کړی دی. د ډونالډ ترامپ په خبرو کې روسیا او چین هم د هغو هېوادونو یا د هغو قوتونو په نامه یاد شوي دي چې هغه د امریکې ګټو ته په رقابت کې نقص رسوي، نقصان رسوي، تاوان رسوي. نو په دغه رقابتونو کې پاکستان هم هڅه کوي چې ځان ته شریک پیدا کړي او روسیا هم هڅه کوي، او په دې هڅو کې دوی دغه ناستې هم د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د جنگ موضوع د دوی لپاره په اصطلاح د خبرو اترو اجنډا شي، او په دې کې بیا د خپلو روابطو د نږدې کېدو لپاره هم مایم پرمختګونه وکړي.
بله، خو د افغانستان په ثبات کې د دې هیوادونو کومې ګټې خوندي دي؟
روسیا هم که دوی چیرې دغه خبرې چې دوی کوي او هغه څه کارونو کې هم ورته منتظر دي او د دې توقع لري چې د دوی دغه ناستې او دغه خبرې صادقانه وي، نو روسیا هم د دوی په ګټه ده، ځکه د یوې خوا نه خو د روسیې هغه د ډېرې مودې په اوږدو کې د روسیې ډار او ویره له دې چې تروریزم او ترهګري د مرکزي اسیا له لارې کېدای شي چې د روسیې د قفقاز په سیمه کې نفوذ وکړي، او دا د دې خبرې نه نگرانی لري او د دې خبرې نه دام لري، او همیشه دا خبره یادوي چې په افغانستان کې او خصوصا په افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدل د روسیې په وضع باندې مستقیم اغیزه کوي. په افغانستان په ټوله کې د دوی ګټه ده، افغانستان په ټوله کې د دوی لپاره د مرکزي اسیا دروازې خلاصېږي، د دوی ټول تولیدات او هغه څه زراعتي محصولات یا بیا صنعتي د مرکزی اسیا د هوادونو لپاره د دوی ډېر ښه مارکیټ دی مرکزی اسیا او په دې کې د پاکستان ګټه ده مګر که دا کار صادقانه وکړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب شیر حسن کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورید خبرونه په دې برخه کې د پولیو یا ګوزن پاړه د پوهاوی د ژوند په لور د ډرامې 19مه برخه درته اورو. قدر من اوریدونکو تاسو ډرامه اوریز تاسو نه اجازه غواړم خبرونه هم دې سره پای ته رسو. تر بیا هم خدای مل شه.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
مننه کوم.
مرکز دغه دوه کلو راپور غوښتي.
هغه چې له کمپاین څخه پاتې دي؟
هو، ما ویل ورته وای چې دوه ورځې وروسته به ګروپونه ورسي.
نه، سبا ته له خیره سره واکسیناتوران ورځي.
سبا ته؟
هو، پرون د وسلوالو مشر ویل دي چې د کمپاین له ګروپونو سره هر ډول مرسته کولو ته حاضر یو.
دا خو ډیر ښه کار شوی دی چې دا یې ولې منع کړی و؟
ویلی چې موږ ته چا خبر نه ورکړی، له دې امله موږ مخنیوی وکړ.
آسې بانې کوي، مقصد یې د خلکو په عذابول دي.
په دې برخه کې باید خپل خلک حساس واوسي او د خپلو اولادونو د راتلونکي فکر ورسره وي.
هغوی خوران څه کولی شي؟
وسلوالو ته قناعت ورکولی شي او مخه یې هم نیولی شي. دا یې د اولادونو د مرګ او ژوند سوال دی.
که خلک وغواړي هر کار کولی شي، خو چې وی غواړي
نو چې وی نه غواړي نو د دوی اولادونه به هم دغه پولیو شوې نجلۍ په سرنوشت اخته وي.
او هغه وخت به هیڅ هم نشي کولی غیر له دې چې وزړي او اوښ کې توی کی.
لال خانه.
بله سر.
ځه نو لاړ سه او راپور دې جوړ کړه، بیا نو راسه چې د سبا ورځې په عملیاتو خبرې وکړو.
ښه صاحب، په سترګو.
خوري څنګه راغلی؟
دغه لور مې له کمپاین نه پاتې شوې وه. ما ویل چې واکسین پې وکړي.
ولې پاتې شوې وه؟
بل ولایت ته یې د ترور کره تللې وه.
دا څو کلنه ده؟
15 کلنه ده. له قواري نه غټه ښکارېږي خو په عمر وړه ده.
نه، 15 کلنه خو راته نه ښکاري. چې کمه ویم نو لا 2 کلونه وړه نه ده.
ما ته معلومه ده، زه یې مور یم. یوه میاشت کم د 15 کلو ده.
مورې، زه خو رښتیا مت کلنه یم.
غلی شه، که پوس و بیا واکسین نه در باندې کوي.
لور دې څه وایي؟
راته وایي چې واکسین را باندې وکړه. نام خدای ډېره هوښیاره ده، په دې واړه ځان د غټو خلکو خبرې کوي.
ته خورې ودرېږه چې زه یوه پوښتنه ترې وکړم.
د څه شي پوښتنه؟
همداسې یوه عادي پوښتنه کوم.
تېرنوې که
ګرانې، نوم دې څه شی دی؟
نرګس.
دا څومره ښایسته نوم دې دی. څوک کې لور جانې؟
دریم ټولګي کې.
وهنجلې، دروغ مه وایه، په کودکستان کې یې.
ولې خور جانې کوښښ کوي چې اصلي عمرې پټ کړي؟
چې رښتیا درته ووایم، د واکسین لپاره، ځکه چې له 15 کلونو په غټو ماشومانو یې نه کوئ.
مخکې دې پې کړي دي؟
هو، ټول مې منظم په خپل وخت پې کړي دي، خو وېرېږم چې ګزارنې ونه وهي. تېره شپه مې په راډیو کې واورېدل چې یو ماشومه ګزارن وهلې ده.
رښتیا هم؟ خو چاته چې له 15 کلنۍ مخکې واکسینونه تطبیق شوي دي، هغه له پولیو ژغورل شوي دي او اړتیا هم نشته چې واکسین ورته وشي.
نو ګټه نه ورته کوي؟
نه، اړتیا نشته ورته.
ما چې دغه ګزارن وهلې نجلۍ خبر واورېده، وویرېدم.
مه وېرېږه، هیڅ خبره نشته. هغه ماشومان په خطر کې دي چې د پولیو واکسینونه نوي ورته شوي. ځه لور دې بوزه او هیڅ غم یې مه کوه.
خیر یې سي ډاکټر صاحب.
مننه ډاکټر صاحب.
عامر صاحب،
څه وایې؟
مرکز خبر راکړ چې د کاګي ولسوالۍ دوه کلي له کمپاین څخه پاتې دي. علت یې څه و؟ ویل یې چې له پوره وضاحت سره یې راپور راولېږئ.
ورته ووایه چې علت یې په هغه سیمه کې د کمپاینرانو په وړاندې د امنیتي ستونزو شتوالی و. اوس مو د سیمې د مشرانو په واسطه هغه ستونزې حل کړې او ډېر ژر به هلته هم واکسین تطبیق شي.
مثلا څه وخت به کمپاین ترسره شي؟
په دوه ورځو کې ترسره کیږي او له هغه وروسته د کژې ولسوالۍ د همسایه کلو او د سیمو ماشومان هم واکسین کوم چې د نورو پیښو مخنیوی وشي.
په راپور کې خو د نور څه زیاتولو اړتیا نشته کنه؟
نه نور معلومات مور کړی دي.
السلام علیکم. لکه چې را باندې ډیره نه وخت شوه.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی
مدیر صاحب. ستړی مشی.
مننه، خیر اوسې.